په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یو تازه راپور جزئیات اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړی. دا هم اوري چې آیفون کمپنۍ د قاتیدونکو ټلیفونونو جوړېدو ته مخه کړې ده. نو راپورونه هم ستاسو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونیو خبرو ته خبرګون خوډلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی اساسې پر خپل دندې پاتې شو او د پاکستان ستري محکمې د وال سټریټ جرنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خوډلې چې ویلي دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسې درک ناسم دی. خاغلی زیا خپل د ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ایران ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر سره هم مهاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګنده شوې چې دغه ډله له امریکا سره مبارزې ته ژمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړی هم له امریکا سره له مبارزې لاس نه اخلي چې دیارلس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړی دي. د افغانستان د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی هم ویلي تیر یو کال کې پر هیڅ امریکایي برید نه دی شوی او د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره باید د طالبانو اراده ونستایل شي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبره پرون چهارشنبه د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپ کړو.
لای دې وړاندې بیا طالبانو ویلي په د تړون کې ټولو موادو تجمن دي او دوی له امریکا هم غوښتي چې د دوه تړون ته تجمن پاتې شي. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یو سلو اتیا هیوادونو په 155مه پوړۍ کې دی. د دغه سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. 2019 کال کې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د فساد له اړخه 133 ځای درلود. په راپور کې راغلی افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا وبا پر مهال د روغتیایي خدمتونو د رسیدو په چارو کې فساد شوی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. ملي امنیت ګلاب الدین د طالبانو د استخباراتو مسؤل بللی. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس څو مقناطیسي او بشکی ماینونه بامیان ولایت ته انتقال کړي او نورو ملګرو یې د ولی عصر مارکیټ او د سراکې ناو روختون سره ځای پر ځای کړي. د تیرې لندۍ میاشتې په 15مه شویو د چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. هغه مهال طالبانو د بریدونو کې لاس لرل رات کړل او بلکې مډالې هم مسؤلیت ونه مانه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څخه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او شل ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ستر محکمه د وال سټریټ جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړې. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکول شو. اوس د پاکستان ستر محکمه هغه هم شیخ ته براءت ورکړي او د هغه د خوشی کېدو امر کړی دی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمود شیخ په دې اړه وویل:
The Supreme Court of Pakistan has dismissed
د پاکستان ستر محکمې د استیناف ټول هغه غوښتنې رد کړې چې د سند حکومت د دغه ایالت د عالی محکمې په وړاندې ثبت کړې وي. دوی غوښتنې د دانیل پر د کورنۍ لخوا هم ثبت شوې وي چې هغه دواړه هم رد شوې دي.
د وال سټریټ جرنال دغه خبريال 2002 کال جنوري میاشت کې کراچۍ کې د اسلام پاله ملیشو په اړه څېړنه کوله چې وتښتول شو او وروسته یې مړی وموندل شو. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیا صادره کړې. او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځي خایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی چې یوې مشخصې د سیسي په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي خایي تاوتریخوالی ترسره کړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. په دې اړه تازه جزئیات درکوو. د خوړو په بدل کې کار، هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام لاري د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل سوی او 45,000 کسان پکې په کار بوخت شوي دي.
اوس مهال د زمونږ لپاره د کار زمینه برابر شي او موږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس د کار کې مصروف یو. هم کو وطن ته خدمت کو.
په خوست کې به مو د شوزو لپاره د یوې رادیو د فعالیت پر پیل خبر کړو.
دا کوستورونه چې پټولنه کې اجازه ورکول کې چې حزه په خبرونو کې یا پر دیوانو کې کار وکړي، خدا ټول اما په هواي بمون کو چې حزه رشي دوته کور وکي یا یو ټولنه جوړه کې.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنۍ سختري زو د حملو د غواښ پوړاندې خبرداري ورکړي. په دوه منیمای کې د یونیسف او ازادي رادیو په ګډ پروګرام کې د ماشومانو د وی ناروغي کلچرک په اړه اوري.
د غوګ د نرمۍ نه لاندې او د ښکتنی جامې د زاوی نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای کېدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه.
کور کله موبایل پروګرام دی اوریدو ته را سره پاتې شئ. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 میلادي کال کې د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته، خو په 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیواد و. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندره کوي.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 130 هیوادونو په کتار کې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلی چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د روغتیايي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د روڼتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسدالله د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزه برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یاد مبارزه او په یاد مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنو څخه نیولې د فساد سره د مبارزه هر اداره باید خپل ګامونه له سلیقوي او سیاسي برخوردونو پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
رونتیا نړیوال سازمان خپل راپورټ د ولسی وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد ریپورټونه یې ورسره شریک کړي. دا د سازمان د ریپورت پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو دریاوی ایم هیوادو چې اداري فساد پکې وو. دا د ریپورت په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچا یو څه ټیټه شوه. هڅه مو وکړه چې د رونتیا نړیوال سازمان د دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه سمک پښتنې ځواب نه کړي. د رونتیا نړیوال سازمان د دې تازه ریپورت لمخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمني او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوې دي. خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوی چې پراخ فساد پکشته. دغه شان سویلی سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد ریپورټونه ورکړل شوی دي او ځینې اقدامات هم شوي. سمو د وړاندې د افغانستان جمهوری ریاست د بازرس ادارې په کرونا فند کې د پراخ فساد ریپورټونه ورکړل او له دې امله ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان یو شمیر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپیژندل. بلخوا د افغانستان د رونتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې د ښیي چې فساد اوس هم یو لویه ستونزه ده چې حکومت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې او همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپلواکۍ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدی چې د یونیسف د پولیو مسؤول وو په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیر ساعتونو کې له افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو د رونتیا د سازمان د راپور په اړه مو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د لمنځه تلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته له هغه له هېواده وایسته چې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړي سویو پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په همدې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح د ازادي رادیو په یوه نیوز خبرونه کې د داود جنبش پوښتنې ځواب کړي. فکر به وره
د دې موضوع په اړه غوښتي رسانیو کې نشر شو. روغتیا وزارت رهبری د افغانستان درون ولسمشر هغه منابع په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د لپاره لاس راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 25 نوی د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوی په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دغه موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ شو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وشي. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشته سم اشاره وکړ افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتې ګوتم اوږدېږي دولت خواته او ګای سل شپېته سي ګای سل اویا سي خود دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع 2% دولت ته طریقه راځي او 2% د بنګلي ماساتو له طریقه. یو بلګې یونیسف ده اوس چې ما ورته اشاره وکړ رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارف او موږ د وزارت په سطح او هم چنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابع چې لاس راوړي د هغې د برنامه ریزي په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې گزارشات یې وغوښت. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغسې چې گزارش و کې نشر شوی دی. بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. د هغې پر اساس
غواړم همدارا ته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډیره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پیښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ور نه کړل که لفظي کوم شی هم وشو؟
رئیس جمهور د هیواد پر منافعو باندې ډېر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته. او هغه جلسې کې هم دا موضوع ډېر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو. خو دا تمه او دا موږ لرو او دا مسؤلیت د دوی دی چې دا هیواد دغه مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو، رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي. څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښيي چې منابع شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته، او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل، هغه ورنکړل. کد ولسمشر د خبرې په وړاندې داس یو څه ویل چې د منلو نه و.
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شي نه درلود چې وړاندې کی، او دوی ویل چې موږ گاه ناگاه وزارت سره شریکو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و، او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی، د سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي، او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصا دا سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ خلاصدي رادیو اوري. د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لاله د زیتونو په فارمونو کې 450 زره به روزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د یو شپږ میاشتنی پروګرام دی چې خلک کولی شي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450 زره کسان یې په کار بوخت کړي دي. د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450 ټن غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي. د دغه شرکت مسولین زیاتوی هر ورځ یو کارګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دي یو من غنم ورکوي، او دا چار له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو غیزناک لار ده. د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریب ملوایی په دې کار سره بعد زیتونو باغونه سالم روزنه عمومي، او پراتلونکو کې بعد زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1600 هکتار ازمکه باندې چې زیتون کرل شوی دی، په دې کې بعد هغه اګرو تخنیکی مهمه فعالیت چې هغه د شاخبورې نه عبارت دی او د تورته رنګامیزي ده چونکاری ده او نور پروسی دا به پیتر سره شي چې دغه چاره کانال شرکت ته د زیره ورکوي چې راتلونکو کلونو کې به د زیتونو حاصلات سو چند لوړوي.
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین وایي کارونه یې په چټکۍ روان دي او غنو ځای بیروزګار ځوانانو پکې د ګډون علاقه خودلې ده. د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځای خلک له بیکاری زوريږي او کچې له وی ورځې بلې تزیاتیږي. ذاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخده وایي چې د په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بیکاری سره لاس او ګریوانو کار کوي. د زیاتوی دی وی ورځی کار په بدل کې یو من غنم ورکول کیږي خو خوشاله پدې ده چې ل یوی خو غنم تر لاسه کوي او لبلې خو د خپل هیواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي.
فارمیسا کې یعنی بدرین پارم کې زما په شمول باندې و تاسو ځوانان چې په خو به روزګار او کارونه نه ول اوس راغلی دلته او په فارمیسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوخت شي. نو دا ډیره ښه خبره ده. ډیره مننه کوم چې پاینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو لپاره د کار زمينه برابر کړي.
د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو اعتراف کوي چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخت دي وایي چې په کار کول وي د بیکاری د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوي او په دې کار سره اوس کول شي چې د خپل کور غذا تر لاسه کړي.
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو په مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پاکو او اوس مهال د زمونږ لپاره د کار زمينه برابر شي او مونږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس دا کار کې مصروف یو. هم کو وطن ته خدمت کوو بل خوا کې مونږ ته د کار کولو زمينه برابر کړل چې اوس په خپل د کور کلی غذا مصروف یو. پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټول ستونزې نشي حل کولای خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هوارې او ځوانان به یې مصروف ساتلي وي. د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تیرې و کال راهیسې لکله چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او لامل یې په میاشتو میاشتو کاروبار ودرید د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
زموږ غږ آزادي رادیو او دوستانو مخکې تر دې چې نړیواله مسله راواخلو بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. په خوست کې د ناز په نوم یوې رادیو خپلې ډېرې خبرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړې کړې دي. د دې رادیو مسؤلین وایي هڅه کوي چې له دې لارې د نجونو او میرمنو د ستونزو او د پرمختګ غږ راپورته کړي. د ښځو لپاره داسې مهال د رادیو جوړیږي چې په دې ولایت کې لا هم په رسنیو کې د نجونو او ښځو د کار په وړاندې ستونزې سته. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځو درې ولایتونو پکتیا پکتیکا او خوست کې چې ناامنۍ او حاکمو دودونو پکې لنجونو او میرمنو ډېر حقونه اخیستي لا هم په دې ولایتونو کې نجونه او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي کولای. خو نږدې یو نیم کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځانګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیه باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم و رواجونه دي ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نشي کړای چې په میډیاو کې کار وکړي او کچېرې کې کوي هم په مستار نومو یې کوي.
د اغلی باوري په خبره وروستیو ناامنیو د دوی پر کار هم ناوړه اغېز کړی چې له امله یې د خزینه کارکوونکو شمېر هم کم شوی او پاتې کارکوونکي هم له کوره په ډېرو ستونزو سبت خبرونې چمتو کوي.
د سره بم د خزو علمی او ادبي پوخه
بلوشه له دولسم ټولګي فارغه شوه. په رسنیو کې د کار ډېر لیواله د خوای نه امنی او نه وړ د دونې د هلو پر وړاندې له هم ستونزې جوړوي. د وای د انجونو او میرمنو د ستونزو په اړه د غخبر تکولو تر ټولو ښه وسیله رسنۍ دي او دی غواړي خپل د غهلې ته ورسیږي.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه نه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا پردیوانو کې کار وکړي خو دا ټول اما په هوای به مونږ چې ښځې روشي دلته کور وکړي یا بل ځای ته لوړ شي یا یوه ټولنه جوړه کړي یا په تلویزیونو کې کور وکړي یا په بله رسنۍ کې کور وکړي.
پا په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغه سنځو سربیره په سیمه ایزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشټوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډیر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزی هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابر شي، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د تګ راتګ په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي، مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي که څه هم نجونو ته د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي، خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري، څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د کلتوري ستونزو، ناامنۍ، مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم انجونو او میرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوه نړیواله موضوع. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنی سختري زو د حملو د غواښ په وړاندې خبرداري ورکړي. د وزارت کانګرس پر ودانې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو بریټ ته اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر استه. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولی وو.
او ال سامسونګ دوه کال وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړه. د دغو ټلیفونونو ځانګړتیا دا ده چې په یو وخت کې هم موبایل دی او هم ټابلیټ. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې اسمویلې ده. وروسته لدی چې سامسونګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسونګ په ځای کار کړی وو. که څه هم د سامسونګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوه کلونو وروسته خلک د سامسونګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کارت ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.1 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سنسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسونګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسی فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لود ماشم تر وبجو پر منځنۍ اتحاد ولس شپږنوي او د غسي د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام پر سل شهر 15 صفه صف اوازه اوریدلای شي. په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې سه یو ځل بیا د اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان لوی درسیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلې چې ویلي دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزه تجمندي. لوی درسیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمان خلیلزاد په خپل دند ته دوام ورکړي او له طالبانو سره شوی تړون بل سره وارزوي. د رونتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یا سرعتیا هیوادونو په 155 پوړی کې د دغه سازمان د 2020 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ جورنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړې ده. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جورنال د خبريال دانیل پیرل په وژنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان سترې محکمې هم شیخ ته براءت ورکړې او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړې دی. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د پګمې يرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي خایي دغه يرغل زړور کړی وي.
او سم د سپورت لا ډګر اورو.
د زیمبابوي د سپورت فدراسیون دغه هواد کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړه چې له افغانستان سره د لوبو لپاره اماراتو، پاکستان او یا هم هند ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وای له زیمبابوي سره د لوبو لړۍ به په راتلونکي فبروري میاشت کې د افغانستان په قربتو پیل شي. په دغو سیالیو کې درې د شل اورونو، درې ورځنۍ او دوه ټیس یا 15 ورځنۍ لوبې شاملې دي. د اجازه داسې مهر ورکول کیږي چې لا هم په زیمبابوي کې د کورونا له امله ټول ښارونه تړل شوي دي. افغانستان له دی وړاندې له ایرلند کرکټ لوبډلې درې ورځنۍ لوبې وګټلې او د سوپر 6 سیالیو په جدول کې 10 نمبر ترلاسه کړې. له زیمبابوي سره سیالي هم د دې سوپر 6 سیالیو برخه ده چې ګټلې د افغانستان لپاره خورا مهم دي. د سوپر 6 سیالیو په لړ کې افغانستان کې د نړۍ له بیلابیلو مخکښو لوبډلو سره 24 لوبې لري چې 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د تګ لپاره لږ تر لږه 44 کټل ورته اړین دي. د جیجستوی د لوبسارانو سیمینار په کابل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رهبرۍ په موجودیت کې پیل شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دغه سیمینار د لوبسارانو د لا پوهاوي په موخه د 22 داوطلبانو په ګډون 2 ورځې ادامه لري. د 2023 میلادي کال په نیمایي کې په روسیه کې د سوکوهلو نړیوال جام سیالي ترسره کیږي. د نړیوال ورزشي بپانو د راپور لمخې د سوکوهن نړیوال جام سیالي د کورونا وایروس د خپراوي له امله ځنډیدلې وي. د سوکوهن لومړنۍ سیالي په 1999 میلادي کال کې ترسره شوې او هر کال دغه سیالي په منظم ډول ترسره کیږي.
دوستانو د ژمنې سره سم د دې خبرونه په ورستي او شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. یو د ازادي رادیو یونسف ګارد پروګرام دی او ورپسې کور کلی هم لرو. خو تر هغه دمخه د روزګان ولایت خبر راپور لرو. هغه دا چې په دې ولایت کې یو شمیر مېرمنې چې د رواني جګړې په ترڅ کې د کورنۍ غړي وژل شوی دي پر شکل خو وژغ کوي چې تر هر څه دمخه اور بند وکړي. نور حال په دې راپور کې
کور کې مکن دی یعنی د تیمان دی د وی ګولې فرماناستي د تودي بخاري فرمان دی
دا و ډیر شکل نه ملالی دی. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي. د رواني جګړې پر مهال میړه او درې زامن وژل شوی دي. ملالی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستی ور په غاړې ده او د ساتنې لپاره اړه سوي دي چې په شار کې خیرات ټول کړي. د ازادي راډیو تویل د رواني جګړې زیان په روزګان ولایت کې تر ټولو زیات شوزو تر رسیدلې دي، ځکه د دې په خبره کله چې یوه ښځه کونډه سي نه یوازې د نارینه خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. په دغه ولایت کې ډیری کونډې ښځې وایي دوی لوستې نه دي او نه یې هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه وموندلی سي، او اوس اړې دي چې خیرات ټول کړي. دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نورو ښځې دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي. ملالی ازادي راډیو ته داسې وویل:
کور کې مې کونډیانې دي چې ماندې د یوې ګولۍ فرمان استې، د تودې بخاري فرمان چې د یوې ګولې ډوډۍ فرمان استې، یوه ګوله ډوډۍ مې نه ده پخ کړې. په داوه سربېره موږ سوله غواړو چې سوله وسي او جنګ نور بالا نه کوي، قرار وسي، نور جنګ دې بالا نه کوي.
اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې ښځې له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. د اورزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 90% مېرمنې نالوستې دي، چې ډېرې کونډې ښځې له اقتصادي بحران سره لاس او ګرېوان دي او د ځان او خپلو کوچنیانو د ساتنې لپاره یوازنۍ لاره ورته خیرات ټولول
دي. دا مو ورکړي دي، ماشومان مو خوار وزار دي، لڅ پښې وسر تور سرونه راته ګرځي.
د ګرش کلنه روبینا د ترینکوټ یو بل وسیدونکې ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د ازادي راډیو ته ویل چې رواني جګړې نه یوازې دا بیا برخلیک پرې شي، بلکې د کوچنیانو ژوند هم خراب شوی دي. روبینا د غراز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو ته د ورزګانی شوزو درد بیان کړي او هغوی د کانی کړي چې د شوزو حقوقو ته ژمن سي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
کښنی ماشمان مو بیا سبقو بیا مدرسو بیا مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس سي، شیطان مو ورکړي دي، ماشمان مو څو در څو به زموږ افغانان دی په وینو کې لمبیږي. په قطر کې د ښځو حقوق دي نه پکښې ورکوي، موږ ته سوله دي راسي، هم دې طالبان داسې نه کوي. طالب څوک دی؟ عسکر څوک دی؟ د یوه مور پلار اولاده دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره هڅې دوام لري، د دې هیواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي. په همدې لړۍ کې افغان میرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي او ویره لري چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي، او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. له 1994 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې د زده کړو او له کور څخه د بهر د کار کولو له حق څخه محرومې وې او د هر ډول مجبورۍ په حالاتو کې د نارینه خپلوانو له حضور پرته له کورې د وتلو اجازه نه درلودله. د 2001 کال په پای کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان ښځو لپاره نوی فصل پیل سو. که څه هم په اورزګان ولایت کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګڼ اقدامات وسول، خو لا هم په دغه ولایت کې اکثره نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي او دغه راز لا هم په بدو کې ورکول کیږي او په کوچنیوالي کې واده کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاښوای د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بو ده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې په وخت سره درملنه ونی شي ماشوم د مارګ تر بریده رسول شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څوي د وردګو له اوسیدونکو نقیب او له پخانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده
معمولا دوی دا کله چرک چورته وای در غومبوره په دې کوم وخت تختسی او تختسی سره قمال
ده. ته متناظر شکل لري، خصوصا د غوخ ساهنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامه یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیر درناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو ځکه دا یو وایرس مرض دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي آیا د ویداد خوشي او پرسوب او دشن ورته پیدا کی. هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغومبوري یا کرچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وزي او ماشومان نورې په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده. دا تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي. ورته تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کړي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه باندې تبه راولي، هغه خپل انرژي ورته ټول مابینه ورکوي. ورته
دولس کلان امرالله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې درد کوي چې څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرونه وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاک له وایي چې ماشوم بې اشتیاوي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ددغمبور په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کله چرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پزې نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجه او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بلې، دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه هم دغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا په خپل لمنځه ځي او ماشوم په و تر لس ورځو کې بیرته صحتیا بکیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تر بیا پر ځای کې چیاست الله مو مل او ملګری.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
د ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو کله چې لمړی واور وشي دوستان برفی کوي؟ دغه کار د کورنۍ ترمنځ د اړیکو پر غولو کې څومره رول لوبولی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. درمنه دوستانو، په ځینی آسیایی هیوادونو لکه افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې کله چې لومړی واوره وري نو خلک د تفریح په منظور د یو بل کره واوره وړي او مقابل لوري باندې میلمستیا ورچپه کوي. په کلیو بانډو کې هم اکثره خلک دا کار د دې لپاره کوي چې د ژمي سړې شپې او ورځې په خوشحالیو سره تیرې کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین په دې هکله وایي:
خو موږ د کابل یو چې برفي اوسي، هغه برفي کو هغه موږ ته میلمستیا کوي او دوستانه ښه وضعیت زو دلته ډوډۍ خورو ورس کره شپه کوو بیرته سهار راسو. په پاکټ کې لږ سره واوره ورته غږ کوو، ورته کور ته ورته کیږدو، هغه برفي سي ذاتي موږ ته بیا میلمستیا کوي، موږ خواړي مثلا که ګیرم سي هغه بیا مخ ورته لږ زر توروي ذاتي بیا بیرته راسي. نو د دوستۍ صمیمیت هغسې نو په افغانستان مو د الله اباد لري، خدای دې جوړ کړي راته همدغه صمیمیتونه او دوستو خبرې هغه پخوانۍ ښې اوسې نه یم دې خدای ستا د لري، خدای دې ژوندي لري. ښه ده چې دا دوستانه
نوموړي زیاتوي چې پخوا به ټولو خلکو د یو بل کره برفي وړه، خو اوس دې حالاتو ته په کتو سره خلک د لومړۍ واورې په وړو کې دومره زړه نه ښه کوي. بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم وایي چې په ننګرهار کې واوره نه اوري او دوی هم تر اوسه څوک برفي کړي نه دي.
موږ خو اصل د ننګرهار ولایت یو، ننګرهار کې واورې کیږم نه، که اوس ډېر کم وخت دی، بعض ځای کې داسې یو وخت کې په څو کلو کې یو وارې وشي، خو دا رواج هلته شتم نه او دلته چې راغلي یم دا رواج نه لمانځو نه دې دغه کې دا برپی برپی لمانځه نه او دغه دلته نه کوو. تر اوسه دا کار نه دی کړی او نه ورسره دغه شوي یو مخ شوي. خلک کوي، کابل خلک یا نور چې دلته اوسیږي هغه خلک کوي، مونږ دا رواج نشته.
همدارنګه د غزنی ولایت اوسیدونکی قدرت الله شهزاده بیا وایي چې په غزنی کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک لومړی واورې ته منتظر وي تر څو خپل دوستان برفي کړي، ځکه په کلیو بانډو کې خو اکثره خلک کروندګر دي نو په ژمي کې میلمستیا او ناستو ته وزګار وي. نوموړی د برفي کېدلو یوه جالبه کیسه داسې راته کوي:
په غزنی کې د برفي دود ډېر زیات ده، څنګه تازه واوره اوسي بیا هره قریه هلته مسجد باندې تقسیم شوي دي، بیا دوی کوشش کوي سیارې واړومبۍ کړي او بل مسجد ته برفي ور وړي. بیا کله چې برفي ور وړي بیا نو دوی چېرته برفي والا ګیر کړي بیا یې نیسي مخ ورباندې توري بیرته یې لیږي میلمستیا ورباندې وړي، او که چېرته یې ګیر نه کړي نو بیا دا سړی خلکو باندې ډوډۍ اوړي او بیا بسته کلي ته ډوډۍ کوي. یو وخت کې داسې ډېره جالبه قصه وه چې موږ ناستو مهمانخانه کې، زموږ داسې یولس متره مهمانخانه وه، نو تقریبا شل کسه مېلمانه هم درلودل، ټول قومي مشران ملکان وو. نو ماخوستن داسې د اتو بجو په شاوخوا کې زموږ یو د کاکا زوی راغی، واورې په کاغذي کتاب کړو، بیا ډېر کاغذونه نورس کتاب کړو، بیا داسې مکتوبي شکل جوړ کړی و. نو راغی پتلون یې کړی و، دریشي او مخې تړلی و، ډېر وخطا دوه درې کسان نورو سره و. نو راغی دروازې هم داسې راخلاصه کړه، دروازې خوله کې ودرېد، وړاندې نه راځي. نو پلار مې وویل خیرت ده، د سړی عبدالحمید نومې دی، عبدالمجان خیرت ده. وکیل کاکا یې په جاغوری کې نیولی ده، جاغوری زموږ همسایه ولسوالۍ نو بندي ده. نو موږ ټول داسې شک سو، وارخطا سولو. نو ما زر وخت د مکتوب مې وخت و، دا مکتوب جاغوری خلکو را لګلی. نو کله مې دا وخت د دې مکتوب ځي دول نه موږ تشویش لرو بیرته زه کور ته ابس وته اوس کاغذونه خلاص کړه تاخیر کړه، ګوري سواره کې پرته ده. نو موږ هم ډېر تشویش تېر کړ او هم ډېر وارخطا کړو، هم خندولو.
قدرت الله دا هم وایي چې په غزنی کې د کلیو ترمنځ او آن د ولسوالیو په سطح هم خلک یو بل برفي کوي، او دا د دواړو اړخونو د صمیمیت دوستۍ تګ راتګ سبب هم کېدلی شي.
بیا یو قسم برفي بل هلته ستا په ځمه کې بیا خلک غرو ته ځي ښکار کوي، ګدړه او سوی داسې شی ښکار کوي، بیا د هغو سر پرې کوي. کله چې سر پرې کوي بیا هغه په زړو کې کتاب وي، په کاغذو کې بیا یو کلي ته وړي، هغه کلي ته بیا یو هفته وخت ورکوي. که چېرته یو هفته هغه کلي بیرته همداسې یو ګدړه یو شی ښکار کړل، سر یې هغه کلي ته ورواسته، بیا په کلي باندې بیرته میلمستیا وړي، او که نه وخته نو بیا د کلی مجبوره داسې ورته ډوډۍ وکړي ټول کلي ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی انجینر شاه محمد وای په هغه هیوادونو کې چې ډیر کله ناخوالی وي نو خلک یې ډیرو وړو وړو خوشحالیو ته تږي وي، لکه افغانستان چې خلک یې کوښښ کوي د خوشحالۍ او تفریح لپاره یوه بهانه پیدا کړي، چې همدا واوره وړل یو بل کره او بیا میلمستیا ورکول یوه ښه بیلګه ده.
برفي کېدل یا برفي کول دا د ژمي په موسم کې یوه ښه تفریح ده د خلکو دپاره، ځکه د دغه په نتیجه کې یوه میلمستیا جوړیږي کیږي او ګټه دا چې په دغه ملمستیا کې دوستان انډیوالان سره راټولېږي، قصې کوي او د دغه ژمي د دغه ملمستیا نه لذت وړي. نو په ژمي کې خلک یا په هر موسم کې خلک د خوشحالۍ پسې ګرځي، نو دغه خپل د برفي هم د ژمي د موسم یو خوشحالی ده، یو تفریح ده. په دې کې خلک سره یو بل ګوري، میلمستیا په کې تیاریږي، یو بل ته میلمستیا ورکوي، دوستان په کې ګډون کوي. نو زما په نظر باندې دا یو ډیره ښه د ژمي یو ښه تفریح ده.
همداراز د زابل ولایت اوسیدونکو نیلوفر چې په یو دولتي اداره کې کار کوي، دا چې سوګي برفي کړي او څنګه یو جالبه کیسه لري.
زه غواړم خپل یو شوخی تاسو سره شریک کړم. کله چې واوره ورېدله، زه د رئیس صاحب دفتر ته لاړم. واوره مې په بشقاب کې واچوله، په سر مې ورته تیشو کېښودو. نو رئیس صاحب چې کله ولیدل، زه ورته یم چې رئیس صاحب پوه شوې ده چې دی یو دوه قدمه واخلم. بیا رئیس صاحب وایي چې نه نه یم پوتر اوړه چې دا څه شی دی. بیا یو دوه قدمه مخکې ولاړه شم چې ګورم هغه داسې شکی شکی زما بشقاب ته وګوري. ما ویل دا لکه چې پوه شو. بیرته شاته راغلم، وایي نه نه یم پور اوړه. نو مام چې دا بشقاب ویوړه چې رئیس صاحب پوه او ما ته ویل چې سر یې لوس کړم. کله چې ما تیشو ایسته کړه چې پوه شوه واوره ده، زه خپله برفي شما اوسره ورځ چې زه رئیس صاحب ګورم.
د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره بیا د برفي کولو بڼه هم اوس بدله شوې. اکثره خلک د ټلیفون یا فیسبوک له لارې هم خلک برفي کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې د ملګري او دوستان برفي کړي، خو خپل چا نه دی برفي کړی.
په یو وخت کې خو خو زه فکر نه کوم چې اوس به دا ډیره ښه نظریه یي او یا څوک به کوي. څه کوي به یا به یې نه کوي هغه باندې بحث نه کوو، خو زه په خپل په لار ښه وایم چې اوس شرایط دا شرایط ننني شرایط مساعد نه دي، برابر نه دي چې څوک دا کارونه وکړي. لکه برفي چې څوک مونږ وایو یا میلمستیا بعد اول واورې نه میلمستیا ورکول، ځکه اقتصادي مشکلات ستونزې د ټولو لاس او ګریوان دي. ټول په یو شکل نه په یو شکل باندې دا مشکلات لري. نو په دونه یو وړه خبر باندې چې یو خبره ده، نو چې ته د چانه تقاضا لري، هغه هم ډیره لویه چې کوم په فانسي رستورانتو کې مونږ ته ډوډۍ راکړي یا میهمانی میلمستیا چې هر څه وي، نو زما په اند ښه نظریه نه ده. او دا اسې اوس البته اوس په اوس ماغه کې شرایطو کې ولا مونږ د ډیرو نه خوړلې خو خپله نه کوم، نه خپله نه ورکوم چاته.
نوموړی زیاتوي چې اوس په افغانستان کې خلک په داسې سرخوږیو اخته دي چې د ژوند ډېرې ښیرازۍ ترې هېرې دي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زمانوم آریام ده، د ارزان قیمت اوسیدون کیم. دا برفی سده یو انانات ده ده مونگ سه مخ که مونگ ده انانات کوله یا بل چا تا برفی راوله بودی سده یو محبت او صمیمیت زیادی دو لپاره ده خده سی یو چا سرکین و یو محبت یو صمیمیت زیادی گی یو بل سره ده کم دی کسی مشکل نشته. کسو کهی ده کهی کنکی یم ده ده سی دیر بد خبره نه ده خی خبره ده بودی سی محبت مین او صمیمیت زیادی گی.
سلامونه او نیکی هلی، زه احمد سنیل یم د کابل اوسیدونکو. واوره ورول دی او کور خه خبره ما په نظر د سابق انانات و خو هغه خو کوم مشکل نه اوس یو وخت رسیدلی چې بعض خلک لري خلک نه لري نشي کولی میلمستیا ورکړي یو بل چاته. د دې له خاطر ما په نظر خه کار نه ده، دا کار باید ونیشي. اوس څوک دا کار ترسره کولی نشي.
م
مسعود نوری د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی. دا برفي وړل ساتري ده ښه ده، په دې غمجن حالت کې چې سړی د کلي سره بنډارو کې دا ډېر ښه تمامېږي. زما په نظر دا ښه کار ده، ځکه چې زه چې یو څوک برفي کوم هغه باندې زه داسې کوم لکه د مېلمستیا په زور ورباندې کوم، که نه دوستان خو اکثره خپلو کې سره کېني، خو دا د مېلمستیا خوند بیا بېل خوند کوي، لږ شوخي هم کېږي ورسره، بیا داسې سره دا ډېر ښه کار ده.
دوستانو په دې هیله چې د خپل ژوند د وړو او غټو خوشحالیو څخه خوند واخلو، د دې ونې د خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.